ځینې میندې چې د دردونو د نه زغم له وجې عملیاتو ته مخه کوي او خپل ماشوم په عملیات دنیا ته راوړي، دغه عملیات بیا وروسته دوی ته څه زیانونه له ځانه سره لرلی شي.
دا چې ځینې میندې په خپله خواسته باندې عملیات کیږي یا درد عملیات تحمل کولی نسي، کیدای شي دته مې یو طبیعي حالت ویل سو. عملیات هم د دوی کیدای شي سادوي مشکل ونه لري، اما پس له عملیات هغه مشکلات دوی پیدا کوي. اول خو چرګ د حوصلې ده چې دوی میدان ځان چرګ پیدا کړه، پس له هغه دوی نورو ولایتو ته مشکلات په وجود راوړي. مثلا که دا بل وارو غواړي چې دا نارمل ولایت وکړه، امکان لري چې مخکې له وخته حامل واخلي یا کوم بل مشکل ته پیدا شي او دا ونهسي کولی نارمل ولایت وکړه. او بله دا خبره چې ډیری وخت په جرحه د عملیاتي کې یعنی یو ساحت عملیات سي، طبعا هلته هر عضو د وجود نه التصاق کوي. مثلا کیدای سي په داخل د نس د مور کې هر عضو چې دلته موجود وي دلته التصاق وکړي. یا په اصطلاح من کولی سو وایي چې بل وارې حمل چې د مور واخیست، کیدای سي هغه ناحیه د جرحه کې هغه ناحیه کې دا عملیات شوی ده، هغه حالت کې خپله پلاسنتا یا جوړه یې راسي دلته التصاق وکړه یا سریخ سي. په هغه لحاظ باندې کې د مور بیا دویم وار اختلاط د عملیات ته موجود کیږي.
د نیمه نړۍ د خبرونه کې چې د زیګون د عملیاتو په اړه جوړه شوې و، د پایلې ته ورسېدو کې چیرته د امیدواری پر مهال مند روغتیایي کلینیکونو ته په منظم ډول مراجعه ونه کړي، د لومړی عملیات او دویم حمل ترمنځ د دریو کلونو موده په پام کې ونه نیسي او مندو سره د امیدواری په موده کې توتریخواله وشي، دا ټول د دې لامل کېږي چې د زیګون عملیاتونو احتمال زیات کړي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
قدر مون اوریدون کو سلام. روغتي اول وای چې د کورونا ناروغي بیا د خوا خوا قدم وای. روختون والا وای دویم چپای رازی، نو ډالر ورته پکار دی چې مخه ونیسو. د خبرونه په پیل کې مو د بوټ پاکانو له رئیس سره مرکه درته کړې ده، که یې واورئ نو د چاپروسانو او بوټ پاکانو په توپیر به هم خبر شئ.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان را وپیژنې نو خوشاله بشو.
مهرباني مهرباني، زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس، که دا راته ووایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني بوموي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکي د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کی او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاسوهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړو پکې.
ستاسو مقصد چاپروسي او غړمالی ده؟
نه، په اصل کې د چاپروسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپروسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپروسۍ او غړمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپروسان او غړمالان علت تر ریاست ورسیگی، آغا هم چی دیر تجربه کار او ماهر چاپلوس وی، خو بورد پاکان آن وزارت او سفارت هم رسیدلی دی. بل مثال داده چی چاپلوسان هر عادی سره هم پیجندل و تشخیص اولی شی، خو بورد پاکان یواز دیر ماهر کسان هم پسخته پیجندلی شی.
کملوی توپیرم سره لری کنه؟
او ولی این لری د چاپلوس او وړمال زیاتره وخت خوله جنگه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بورد پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري، او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بورد پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. زین خلق لموبایل سر دیر امین لری او پک خبر کول دیر خوانوار کوی لکه داسی.
زز دامی سو خوگور پام دیوی چه زر زر زنگ ووهی چه سودا بمیی دارتا.
خا خودتا مارچا تا خوش خوش زنگونه موه ها چه دیر مصرف لری؟
نیوه همه کمی کم وقت تا تا ووه پلوتا که کیزه؟
او دیر لری ولایت ده.
زا خدای دی پخیر سر ورا سوا.
پام دیوی چه زنده و لونگ هر ورس خوانزی تلار شی او درسونه ووهی.
خا گوره که دی کم خشای پیدا کر چرا توای خلی وی دی غزای خی گرنی دی.
بله آورم، چو خبری کوی؟
بله دی زندی پلاری.
خوری تو چو خبری کوی؟
وی خدای دی ورمیک دیر لندی که دو ورزی دی ندی وطلی اوس دی خورم کنم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه اوس د نومم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمن یې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې خوښه شم.
بلې د ځونډي مور یې ته یې څه دې ویل؟
هلو د ځونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک راسره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
ښه نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دي، وړلم دوم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي ساعت شته او په موبایل کې دې هم ساعت شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه د وړلم دولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم و ښځې مومې په عذابه وه. او خمه او پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستې وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې زندۍ په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکری ویلی یېرې نشي پام دې وی چې دلهن نوکری زی راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟ اوس دغه کیسه هم واورئ.
نرختونله جراحي واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه داره ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخواه مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخواه کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخواه او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و. تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول، او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل، او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټاپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپنډکس شوی و او ډیر وخت ور باندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکټرانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکټرانو ته ور په یاد شوه چې له ورختایې یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پرېښې ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، برای افغانپور، یاسمین حکمت او صادق سپنغر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د آزادی رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب